السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د مشرانو جرګې پر یو پخوانی مشاور باندې له تروریزم سره د همکاري د تورونو په اړه هر ډول پښتون ځوابولو ته چمتو دی او د قانون پریکړو ته درناوی لري. په روانه خبری مجله کې له ښاغلي مسلم یار سره په دې اړه چې د ده او د نیول شوي کس چې نومول کېږي دلاور یادیږي د هغه ترمنځ څه ارتباط دی په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ. تاسیزم غاگله ازادی رادیو اورای پسر که پام وکړی د افغانستان او سیمه او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پسر که د مهمو خبرونو سرچې کې یو امریکایي چارواکي نن وویل چې د امریکایي هلیکوپټر سپرلی وروسته لاغه ټپیان سول چې الوتکه په هلمند کې د کښېناستو پر مهال په ځمکه ولګېده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د جګړې له شکې لخوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه رسمي سفر په ترڅ کې نن جاپان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکي نن وویل چې د امریکایي هلیکوپټر سپرلی وروسته لاغه ټپیان سول چې الوتکه یې په هلمند کې د کښېناستلو پر مهال پر مځکه ولګېده. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال دیو بیتلر له قبل راپور ورکړی چې وایي سي ایچ اووه څلوېښت ډوله چینوک هلیکوپټر په هلمند کې د یوه ماموریت پر مهال کلکه پر مځکه ولګېدلې ده. بوتلر وویل چې هلیکوپټر په بشپړ ډول تخریب شوی ده. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې پیښه کې افغان او امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی ښودلی. د بوتلر په خبره د ټپیانو وضعیت ښه دی. تر دې وړاندې د هلمند د والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوې پوځي هلیکوپټر نن په نوزاد ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د جګړې لشکې لخوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یوناما په یوې اعلامیې کې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي چې په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه روانه ده په روژې میاشت کې د نښتو د دوام له کبله اندېښنه لري. اعلامیه وایي لومړني راپورونه یې دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکي کسان شامل دي. یوناما د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پیښو یادونه کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي او زیاتوي چې دا ډول پیښې د توجه وړ نه دي او جنګي جنایت یې بولي. د کابل پولیسو د تیرې شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو درې څلوېښت تنه نیولې دي. د کابل د امنیه قمندانې د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیر بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سره یې هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو څخه نیول سوي دي. ښاغلی مجاهد وویل
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیت هدایت را که چه ژر تر ژره دغه کسان باید ونیول شي. زمونږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او لارې ویست. تقریبا درې څلوېښت کسان د ځینې یو تعداد سلاحو سره گرفتار شو او د کابل د امنیه قمندانې قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به ویني.
د ښاغلي مجاهد په خبره په دې پیښه کې تر اوسه دوه کسان سطحي ټپیان دي. بل خو د ننګرهار د والي له دفتره هم په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې د دغو هوایي ډزو له کبله درې تنه ټپیان د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته وړل سوي دي. دغه هوایي ډزې داسې مهال وسوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه رسمي سفر په ترڅ کې نن جاپان ته تللی. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د اړیکو ښکارندویي کوي. ولسمشر ټرمپ توکیو ته تر رسیدو وروسته د امریکایي او جاپاني سوداګرانو په مراسمو کې چې په توکیو کې د امریکا په سفارت کې جوړ شوي وو د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په اړه وویل.
The relationship with Japan and the United States, I can say for
the way so they were haqiqat pato gwaylasam che da Japan aw mutahida yalato hech kala dir pyawri ari kin nawe hech kala nijde nawo da dwaru hewaduno la para yow dir haya janawun kai waqtai che zumur dwaru da alaqi wardai. ولسمشر ټرمپ جاپان او امریکا د نړۍ دوه لوی اقتصادي قدرتونه وبلل. له ولسمشر ټرمپ سره لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګرې ده. ولسمشر ټرمپ لومړنی بهرنی مشر دی چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې حکم کړی چې روسیا باید ژر تر ژره د اوکراین 24 کښتۍ چلوونکي او 3 کښتۍ چې په نومبر کې نیولې دي خوشې کړي. دغه نړیواله محکمه چې مقر یې په هامبورګ کې دی د مې پر 15مه دا حکم کړی. دا قضیه د اوکراین لخوا دغه محکمې ته وړاندې شوې وه. روسیا په نومبر کې دغه اوکراینی کښتۍ په کرچ تنګي کې چې اوزوف سمندرګۍ له تور سمندرګۍ سره نښلوي ونیول. روسیې ادعا وکړه چې اوکراینی کښتۍ د روسیې حریم ته ننوتلې خو اوکراین دغه ادعا ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د دې حکم په خبرګون کې ویلي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون د هغه څه په برخه کې چې روسیې د کرچ تنګي د پیښې اختلافاتو بلل نسي پلی کېدی. له شلو قاضیانو څخه 900 د دغه حکم پر ګټه رای ورکړه خو یوازې د روسیې قاضي پر خلاف رای ورکړې ده. خبریالان وایي دا حکم به اوزوف سمندرګي ته د اوکراینی کښتیو د بشپړ لاسرسي د اجازې په اړه پوښتنې ختمې نسي کړای. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي راډیو ما ذکرنی خبری مجله اورئ. دوستانو په روانه خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره پورته شوې شخړه لا هم حل شوې نه ده او په اړه یې هڅې روانې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره په دې اړه مرکه لرو چې آیا د ده او د هغه کس ترمنځ چې ویل کېږي د مشرانو جرګې پخوانی سلاکارو او تروریزم سره په همکارۍ تورن شوی دی، ارتباط څه شی دی او د په دې اړه څه ځواب لري. دغه راز په روانه خبرونه کې د نورو ریپورټونو سربیره د افغانستان د کرکټ بورډ دا غوښتنه در سره شریکو چې وایي هوایي ډزې مه کوئ.
بریا پر محل دی لزو ځان وژغوري خوشحالۍ دی په تزمن باندې او خوشحالۍ دی دیوادوال په افغاني ستونو باندې.
په کندهار کې د داعش د لري او وویشت وسلوال طالبان نیول شوي دي. درې وړه داعشیان د پنجاب دي.
کته در مسلمانانو کی مدد کرنی ہے ہمیں پتا ہوتا کہ ایسے کا کام ہے میں کبھی نہ آتا ادھر.
دا راس پروانه خبرونه کې د انډونیزیا د ولسمشری د انتخاباتو د لانجې موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دولت د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هوارولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن وایي د شنبه پورس په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک جرګې ته ورغی خو د بحثونو نتیجه تر اوسه څرګند نه ده. ښاغلی وردک په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت د ولسی جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې د جرګې ځینې غړي د پیسو د معاملو لپاره غواړي دغه جنجال وګوچي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک جرګې ته ورغلی وو او د جرګې له ځینو غړو سره یې لیدلی دی. په ولسی جرګه کې د فراه د خلکو استازې بلقیس روشن ازادي راډیو ته وویل ښاغلی وردک د دولت له لورې د منځګړي په توګه ولسی جرګې ته راغلی و چې د جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر رامنځته شوی جنجال هوار کړي.
امروز ساعتای 9 بجه بود که فاروق وردک
دی بوبل نن سهار 9 بجه فاروق وردک راغلی و د لویدی زون استازو د منار جام په خاطر ناسته لرله. په دغه ناسته کې اشتراک و نه کړ خو په پټه یې له یو شمېر استازو سره وکتل او په تالار کې جلسه پرته له نتیجې ختمه شوه. طبعا د منځګړیتوب لپاره راغلی و ځکه د غونډې تالار ته نه و راغلی او له نورو وکیلانو نه یې په پټه له ځینو سره وکتل. له ښاغلي وردک سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه خو ده په دې اړه څه ونه ویل. ولسمشری ماڼۍ هم تر اوسه په دې اړه چې آیا دولت په رښتیا د ولسی جرګې د ستونزې هوارولو ته هڅې پیل کړي او که نه څه نه دي ویلي. اته ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور میرحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. په هغه ورځ د ولسی جرګې موقت رئیس د انتخاباتو مخکې اعلان کړه چې په تالار کې 220 غړي موجود دي او ګټونکي رای 140 رشتي. خو له انتخاباتو وروسته د جرګې رئیس اعلان کړه چې د ولسی جرګې 240 غړو رای کارولي چې رحماني ترې 130 او کمال ناصر اصولي 550 رای خپلې کړې دي. د میر رحمان رحمانی سیال کمال ناصر وصولی مدعی دی چې رحمانی 501 جمع رای چې 103 رښت کیږي پوره کړی نه دی. د دغه انتخاباتو له دوهم دور نه 8 ورځې تیریږي او د رحمانی پلویان وای چې رحمانی 103 رای هم ترلاسه کړی دی. په تالار کې 103 رښتمه رای د جنجال لامل ده. کمال ناصر وسیلی وای دغه رای چې یوې اضافي ټکی پکې کېښودل شوی باطل ده. دی وایي وویشت کسیز پلاوی پریکړه وکړه چې یوه رای چې باطله اعلان شوې رایګیري دې پرې وشي. د کورنیو دندو اصول وایي د رئیس د انتخاب لپاره رایګیري سیري ده، خو مقابل لوری سیري رایګیري نه مني. خود می رحمان رحمانی پلویان دغه رای باطل نه ګڼي او وایي چې د جنجال اوږدولو ته اړتیا نشته او رحمانی د ولسی جرګې رئیس انتخاب شوی دی. د دغه جرګې یو غړی خان آقا رضایی وایي
حال حرف ما ایست که ما سی مرحله را پشت سر گذاشت.
دی وایي زما خبره دا ده چې درې مرحله مو تیر، خو دوستان اوس هم انتقاد کوي. زما په نظر قضیه ختمه ده او هیڅ بل مورد ته ضرورت نشته.
ضرورت به هیڅ مورد نیست.
لبل خوا د ولسی جرګې ځینې غړي چې شمیر کابل لسو ته رسیږي ادعا کوي چې د جرګې دغه جنجال پیسو او معاملو ته لاره هواره کړې ده. مریم سما په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
اسناد مشخص تال در رابطه به همین مسئله بود.
دی وویل تر اوسه په دې برخه کې ځانګړي اسناد نشته، خو ځینې چې د دغه قضیې شاهدان دي د پیسو وړاندیز ورته شوی. د دې لپاره ډېره هڅه کیږي چې د تالار کورني تصامیم بهر ته ووځي چې وړې قومي او معاملاتي جرګې پکې ترسره شي.
قومي به یا معامله یک صورت میگیره.
د ولسی جرګې دغه غړو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د جرګې د نوي رئیس تر ټاکل کېدو به د جرګې تالار ته لاړ نشي. دغه استازي وایي د جرګې له تالاره بهر هلته چې خبریالان وي دوی به هم وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و اموریدل چې د افغانستان ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دولت د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي دی چمتو دی چې هر هغه پوښتنه ځواب کړي چې د دلاور په نامه نیول شوي کس د قضیې په ارتباط ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په نوم کس چې پخوا د مشرانو د جرګې سلاکار و د توریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوی ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې او په ځینو رسنیو کې د ښاغلي مسلم یار او د دلاور ترمنځ د ارتباط په اړه خبرې او ځینې مسایل مطرح کیږي. ازادي راډیو له خاغلی مسلم یار سره په همدې اړه خبرې کړې دي.
بالکل، دلاور په نوم یو کس چې په خوا په مشرانو جرګه کې یو د هغه اشخاصو نه وو کم چې 800 اشخاص په افغانستان په مشرانو جرګه کې دي، او دوی په تیر کال کې د مشرانو جرګې سره افتخاري کار کاوه. او کله چې دوی د تجارت دوی یو منشي په کابل ښار کې ترور شو او یو لک یو نیم لک ډالر ته نه لاړ، نو بیا دوی کورنۍ راغله چې مونږ ته د حکومتي ماموریت ترر کړی ده او مونږ دا کار ته ادامه نشو ورکولی. دوی کار پرېښود. بیا متاسفانه دا کار دوی سره پاتې کارتونه دوی سره پاتې شوي. دوی خپلې وظیفې نه استعفا ورکړه، دا دوی سره پاتې شوي. خو د دې کار اعتبارنامه د کال 1999 د 12 میاشتې نه 8 پورې وو، چې نن نه تقریبا 2 میاشتې وړاندې د دې کار اعتبار ختم شوی. تنا دلاورنامه نه، حتی د کابل پولیسو د ملي شورا غړو کسناتورانو خو د سیر دی وکیلانو د دې کار په یو ورځ هم وخت ته غوښته وو دوی ورسره برخورد کاوه او کارتونه ته تسلیم ول. نو کیدای شي دوی په هغه وخت هم د کارتونه ته تسلیم کړي وو، خو متاسفانه په هغه وخت کې دا کار نه شوی. زه خلاصه ډول خپل ملت ته خپل ولس ته وایم چې مونږ باور وکړي ولس او مونږ واقعا مزدا چې اورم او ګورم ام خوښینون کړي ما لپاره ام دردون کړي ځکه دا شخصیت کوشي د پاره ولاره ده. او په دوی په خپل خلکو باور ولري چې جرمی کړی جرم یو شخصي عمل ده، دا سره وځ د پولیس سره ده، کدا د سپاره د پولیس سره یې واقعا جرم تر سره شوی د پولیس سره تحقیق او پلټنه به وشي. سرنوالي او عدلي ورګاونه مخ ته دي، قضا به فیصله وکړي چې هر څه جرم یو کولاو کز معلومه می داخله یو مامور ده، نو خپل یو د خپل جرم سزا به وګوري. او که مجرم ثابت نشو عدلی او قضایی ارگانونه و با دیر رابطه فیصله او که اوزی بخپل کورتا دا اصلی بحث قضیه ده خدا دومنا هوا ور کول او دومنا گرم نیول زه پرون په همزمان وقتی مولوی صاحب ریحان شهید زما ارشد مشاورو نو که دا مشاورونو خبره اینو ولی دا سوشل مطبوعات ولی مطبوعات دیتا حتی نکیش دا مسلمیار دا غرقون دیو انسان چې دا افغانستان نظام تا دا افغانستان خلق تا دا افغانستان ولست ام په علمی لحاظ ام په سیاسی لحاظ یو بنسټ مولوی صاحب ریحان هغه شهید سو او د مشرانو جرګې ارشد سلاکارو دی د رئیس ارشد سلاکارو چې اوس بر حال ما سره کار کاو او دا تو کلون ما سره کار کاو ولی په دې اړخ څوک په دې من تفسیر نه کوي چې دا سنا یو مشاور شهید سو او د ترستانو قرباني کړ
مسلمیار سه بیا خبره چې یو څه دغه پیدا کړی وي د رسنیو لپاره هم اغه موضوع ده چې د مشرانو جرګې د دارالنشام مشر وای چې د دې کس چې دلاورنو مې ده د مقرره سفارش تاسو کړی دی آیا د ټولو سفارش به تاسو کړی یا کده یو خاص شخص سفارش تاسو کړی
فکر کوم شاید دا خبره غلطی چې دا ورکړی اول هدا چې د مشرانو جرګې رئیس هم هر څوک چې د مقرره کې دا واریزه پاسه ځحکم ورکوم تر شاته او د نشا پغه اجرات کوي
bale
حتی از ما مویدین هم کولای شي چې احکام ورکړي اول خدا معلومه نه ده چې د احکام ما ورکړی دي هر چا ورکړی دا بارشیف ته مراجعه شي خو هر مامور چې د افغانستان د دولت په هر ځای کې مقرری کی کاغه بن مقتدی او کرسمی مقرری کی دا مامورین دا بن مقتدی مون در ضرور استلام ورکو استلامونو باوجود هغه استلامونه د امنیت نه د امنیتي ریاست نه د پولیسو نه او د معرف نه او د صحت وزارت نه چې د دوی صحت او د تعلیم او د امنیت امنیتي سکتور پر اړتیا تضمین معلومات را اخیستل کیږي او هغه معلومات یا د معلومات په اساس باندې بعدي اجرا ترسره کیږي څنګه مراحل په خواته شي ودی دوم دا چې دا خو یو اړخ د قضیه د مرتبې چې یو کار او د هویت ورکړ شوی دا وخت ته وام شوی دا ماموریت پریخه دا تللی دی اوس موږ سره نه ده په دې باندې دا اوس برحال دی او تجارت په صفه دي تجاران دي هم دغه ریاست دی نه ولای دا چې تروریزم ځان یاد یو پولیس ورته وای هم دې ریاست څنګه مې داسې کارتون هم دې لخت ورخري دي په هغه جواز چې د تجارت کې نو اوس زیات جرم وزارت داخلي وکړ ک ما وکړ ما کار توپ او ټانک نه دخل خونه وځي که وژل کیږي او دا سبا مجرم ثابت کیږي او دا د پرستان سره اړیکې لري خو د ټوپک په زور به مړی کی ټوپک خو د توریزم ریاست ورکړي خو دا داخله داسې خمسنات پیش کول شي چې دا اسناد د مشرانو جرګي د ادرس نه دوی اصلي کارت ګرځي خود رسته ده مهرباني دی وکړي او کاسلی کارت توریزم ریاست ورکړي او دوی سره نو بیا متاسفانه دا عدالت نه ده راځي دې ته انتظار وکړو چې څنګه کیدره شي موږ دغه کشفی او امنیتی ارګان خپل تحقیق تر سره کړي د تحقیق نروسته موضوع سرنوالی تر راشي په نورمال شکل دا پروسس مخکې لاړ شي او وګورو چې دا مظلوم ده او که ظالم
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل حدیش مسلمیارو چې وایي د هغه کس د قضیه په اړه هر ډول پوښتنو ځوابولو ته چمتو دی چې ویل کیږي د مشرانو جرګې پخوانی افتخاري سلاکارو او د کورنیو چارو وزارت هغه چې حاجي دلاور نومیږي متهم کړی یا تورن کړی دی چې له تروریزم سره همکاري کوله
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې له پاکستان نه د کرکټ د بریا د خوشحالۍ په هوایي دزو کې په کابل خوست او ننګرهار کې لس کسان ټپیان شوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر شپې لومړنۍ تمریناتي لوبه افغانستان وګټله چې د خوشحالۍ له امله په کابل ننګرهار خوست زابل کندهار هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو هوایي ډزې وکړې په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي چې په هوایي ډزو پیلېږي
د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په خوشحالۍ او هوایي ډزې خو دا مرمۍ په هوا کې نه ساریږي او بیرته ځمکې ته رالویږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل خوست او ننګرهار ولایتونو کې د دغو هوایي ډزو له امله لس تنه ټپیان سوي دي د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې تړاو یو شمېر کسان نیولي دي
په کابل جلال آباد او خوست کې د دغه هوایي ډزو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي په ورته وخت د هدایت صادر شو چې د هغو کسانو پر وړاندې جدي برخورد وکړي څوک چې غیر قانوني ډزې کوي او هوایي ډزې کوي په غو اساس موږ درې څلوېښت تنه یوازې په کابل کې نیولې دي، همدارنګه یو دېرش نفر هم په جلال آباد کې نیولې دي، څوارلس نفر هم په خوست کې نیول شوي.
تېره شپه د نړیوال جام د تمریناتي پړاو لوبو په بهیر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه وسوه چې افغان لوبډلې پاکستاني لوبډلې ته ماته ورکړه چې ورسره سم د ټوپکوالو د ټوپکو خولې هم هوا ته شوې او ډزو د خلکو آرام وواژه. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د کرکټ بریا یا د کومې بلې خوشحالۍ له امله هوایي ډزې کیږي، بلکې دا اوس په هیواد کې په یو دود بدل سوی، داسې دود چې خوشحالي په غم اړوي. دا چې هم خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
زه محب الله سانگزی په یوازې چې دا په دې مقابل کې استعمال کړي، دا په مقابل د دښمن کې استعمال کړي، بل په افغانستان کې هر روز انتحار، انفجار، مشکلات، د دغو مشکلاتو په خاطر ولایت دا داس کې یو پټاخه چې د خلکو جوړ خپه کیږي، خلک ډیر زوریدلې دي، ډیر کړېدلې دي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
زم زمانم سفیلا او دا ډزې تشې دي، خوش خوشحالی باید په نور شینول منزل شي، اتنی او کوپوش وي روز نور خوشحالی او کوپوش. دا خاص خاص زین د مونږه چوک تلاشه د مخابرات چوک د باغ مخه ده، اتنی نو نور خوشحالی نو خودز نه یو شیم نه جوړیږي. دا بیګا ډزې شي، بیګا څومره نفران پکې زخمي شي، ټپې شي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ او کرکټ لوبغاړو هم په وار وار له خلکو غوښتي چې د دوی بریا په هوایي ډزو ونن مانځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول هیواد کې اړوندو امنیتي ادارو ته د یو منظم سیستم او هدایت له مخې سپارښتنه سوي چې په راتلونکي کې هم د هوایي ډزو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندهار ولایت کې د داعش درې غړي او وشت وسلوال طالبان نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې نیول شوي داعشیان د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک له لارې کونړ ته د تګ هڅه کوله. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب و جذب یو مسؤول هم د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې سیالکوټ
کې. دا دوه کسان دا لري چې دا تا غولولې ځان سره
د شنبې په ورځ د کندهار امنیتي چارواکو دېش ته ناغه وسلوال خبریالانو ته وښودل چې د تیرو دوو اونیو په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغه نیول شوو وسلوالو کې درې تنه پاکستاني داعشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته له تګ وړاندې نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات دغه خبري اعلان ته وایي چې نیول سوي داعشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنگیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والي وویل نیول سو نور وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیر شو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه وویش کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حمید په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دیانیت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ہوا
دیوائی ماتمی ملگری وویل چې د مسلمانانو د مرستې لپاره به افغانستان ته بلار سو او راته ویل چې داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زه به هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
همه پتاو ته کې اسې کا کام ہے میں کبھی نہ آتا ادھر.
که هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ثبوت یادوي. تیر اونۍ روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندیښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې د طالبانو لخوا تړل شوي ولس روغتیایي مرکزونه د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته پرانستل شوي دي. د دې موضوع جزئیات له کونړ زموږ د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان په لویدیزو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول کې له تیرو درې نیمو اونیو وسلوالو طالبانو ولس روغتیایي مرکزونه د ناروغانو او ډاکټرانو پر مخ تړلي وو چې له امله ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو. په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو ستونزه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هواره کړې ده.
خوشبختانه موږ په دې درې نیمه هفتو کې مسلسل ډول د ولسونو سره ناستې لرلې. بالاخره د ولسونو د هلو ځلو په نتیجه کې نیکه مرغه زموږ روغتیایي مرکزونه په ټول نورستان کې خلاص شو او د پخوا په څیر د خپلو ولسونو په خدمت کې زموږ روغتیایي پرسونل حاضر ده.
د عامې روغتیا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې وسلوالو طالبانو دغه روغتیایي مرکزونه تړلي وو وویل
چې په دغه وختونو کې ځینې د درملو کموالی یا د روغتیایي خدماتو په ښه شکل نه عرضه کول یا د نوي انجو راتګ سره ځینې خدماتو متاثره کېدل شامل وو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د کلینیکونو د بندېدو په وجه څو ځلې د ازادۍ راډیو له لارې خپلې ستونزې مسؤولو چارواکو ته رسولې وې او همدا وجه وه چې نن یې کلینیکونه بیرته پرانیستل شول. دوه تنه یې وایي
نوم زما دلمنان دی، څه وخت دپاره طالبانو دا کلینیکونه بند کړی وو، اوس د قومي سپینګرو په عریضه سره کلینیکونه آزاد شوي دي. مریضان نږدې نه تداوي کېږي، مریضان ډېر په تکلیف کې وو. نو غریب خلکو نورستان کې د ننګرهار، کونړ، کابل پورې ډېر مصارف راتلل، اوس خوشحاله چې کلینیکونه بیرته آزاد شوي دي.
نوم عصمت الله دی. قومي مشرانو طالبانو د موسی مسؤولینو سره حتی د طالبانو مشرانو سره تماس کې شلو، ډېر هلو ځلو سره هغوی تقینات ورکړل شو، اوس کلینیکو له خیره سره آزاد دي. خلکو پر مخ کې پیاده روي وه، خلک دوه درې ساعته څلور ساعته راغلل کلینیکونو ته، کلینیکونه به بند وو، بېرته به مایوسه خپل هغه کولونو ته تلل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د ولسو روغتیایي مرکزونو د بندولو او بېرته پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي.
و امریدل چې په نورستان کې یو شمېر روغتیایي کلینیکونه چې د طالبان لخوا تړل شوي بیرته پرانستل شوي دي. په اندونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه ترسره شوي د ولسمشرۍ انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د اساسي قانون په محکمه کې حقوقي دعوه ثبت کړه او دا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. اجمل ان پر رپورټ لري.
اندونیسیا ته نړۍ درېیم لویه ډیموکراسي بلل کېږي. دغلته د اپریل په 18 نیټه ولسمشر جوکو ویډوډو د پخواني متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخامخ و. د تېرې سې شنبې په ورځ د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې جوکو ویډوډو د انتخابات په سلو کې د 55.5 رایو په ترلاسه کولو ګټلې. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 4.5 رایې شمېرل شوي. تر دې مخکې دغلته د انتخاباتو د څار ادارې ویلي و په انتخاباتو کې د سیستماتیکي درغلۍ اسناد او شواهد نشته. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې دا انتخابات آزاد او عادلانه و. خو د ماتې خوړلي کاندید یو وکیل بمبنګ ویډو جوجانټو د جمعې په ورځ د اساسي قانون محکمې ته د یوې پنډې دوسیه د سپارلو پر مهال وویل هیله لري چې دا به د قانون پر حاکمیت د ولاړ یو ولسواک ملت د اثبات یوه برخه وي. نوموړي زیاته کړې چې د اساسي قانون محکمه به د دې ټولې پروسې یوه مهمه برخه واوسي. کله چې د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اونۍ کې نتایج اعلان کړل، پرابو سوبیانټو په خپله پخوانۍ ادعا ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې د ده په وینا د ولسمشر ویډوډو په پلوۍ پراخې درغلۍ شوې. له دې سره د نوموړي زرګونه پلویانو د پلازمینې جاکرتا په لارو کوڅو کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له تاوتریخوالي سره مل وو. د جاکارتا والی او د روغتیا چارواکو ویل چې په دې تاوتریخوالي کې د درې تنکیو ځوانانو په ګډونه تک کسان وژل شوي او تر 900 زیات نور ژوبل شوي. ټاکل شوي چې د اندونیزیا د اساسي قانون محکمه به د دې قضیې د اورېدو لپاره لومړنۍ غونډه د جون په 14 نیټه جوړه کړي. د اندونیزیا د ملي پولیسو ویان محمد اقبال ویلي پولیسو سلګونه کسان په بلواګانو کې د برخې اخیستو او تاوتریخوالي د هڅولو په تور نیولي. د نوموړي په وینا په دوی کې دوه تنه د هغه وسلوالې ډلې غړي هم دي چې د عیش سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د اندونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانټو پر خپل ملاتړو د سوله ییزو مظاهرو او مقاومت غږ کړی، ولسمشر ویډوډو خبرداری ورکړی چې د بلواګرو پر ضد به سخت اقدامات وکړي.
ازادي راډیو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته نگاه له تاسو سره
تشکر.